د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د قوس د میاشتې 14مه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 15مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه نظرانه یوسفزی تستو وایي.
د ایسیا فاونډیشن بنسټ سروې ښایي چې د وسلوالو مخالفینو سره د افغانانو خواخوږي په بېساري ډول کمه شوې ده. ایشیا فاونډیشن وایي دغه سروې په 2013 کال کې د امنیت، انتخاباتو، حکومتدارۍ، اقتصاد، اساسي خدماتو، اداري فساد او د طالبانو سره د سولې په اړه د 1500 زرونه زیاتو کسانو چې د افغانستان د 3 ولایتونو استازیتوب کوي نظرونه اخیستل شوي دي. د ایشیا فاونډیشن دغه تازه سروې چې پرون د سه شنبې په ورځ په کابل کې خپره شوې ده، د یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه د افغانانو نظریاتو ته ځای ورکوي چې د راتلونکي په اړه د افغانانو په خوشبینۍ د تیر کال په پرتله کوم بدلون نه دی راغلی. زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته په خپل سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په ملاقات کې په پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر نه ملاتړ وکړي. د افغانستان د پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په خپل دریم سفر کې پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان محمد فیصل په خپل ټویټر لیکي، ښاغلی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان نه همکاري غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان فیصل محمد وایي د بهرنیو چارو وزیر قریشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې مذاکراتو ملاتړ به کوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د وژل شوي پښتون پولیس افسر طاهر داوړد کورنۍ سره د 500 میلیونو ډالرو مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شهریار افریدي په اسلام آباد کې وی غونډې ته په وینا کې وویل چې د طاهر داوړ د کورنۍ سره به مرسته کوي او یو کس ته به کار هم ورکوي. د پاکستان د حکومت د دغه اعلان نه مخکې د پاکستان پوځ او د خیبر پښتونخوا حکومتونو هم د هغه د کورنۍ سره د 400 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان کړی. داسې ویل کېږي چې د طاهر داوړ کورنۍ ته به ټول 12 میلیونه ډالرې ورکول کېږي. طاهر داوړ د خون په بدل کې دغه پیسو په حق لباندې د پښتون تحفظ تحریک یو مشر سید عالم مسعود امریکا غږ ته وویل چې هغوی دغه غوښتنه تکراروي چې د طاهر داوړ د قتل په اړه د نړیوال کمیسن تحقیقات وکړي. د پاکستان حکومت د طاهر داوړ د قتل د تحقیقاتو لپاره یو پارلماني کمیسن ټاکلی دی. طاهر داوړ د اکتوبر په 26مه د اسلام آباد نه برمته شوی و او 2 اونۍ وروسته یې مړی په ننګرهار کې موندل شوی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برطانیې او فرانسې استازو د ایران د بالستیک توغندیو د ازموینې په حق لباندې اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې د ایران دغه اقدامات د اندېښنې وړ دي، خو وی ویل چې دغه د حیرانتیا وړ ځکه نه دي چې دوی د ایران د چلند نه د مخکې نه خبر دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په پرله پسې خبرداری ورکړی دی چې ایران په منځني ختیځ کې د ترهګرونه ملاتړ کوي او هغوی د امریکا برسیره د منځني ختیځ امنیت په خطر کې اچوي. نیکی هیلی د ایران د غورستۍ ازموینه سخت پارونکي اقدام بللی دی او د نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې ایران دې ته مجبوره کړي چې د خپل اتومي وسلو جوړولو نه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې که روسیې خپل مسؤلیت پوره نه کړو نو هغوی به د اتومي وسلو په اړه د نړیوالې موافقې نه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د سه شنبې په ورځ په دغه اړه خبرې کړې دي. هغه وویل چې یا خو په کار ده چې موږ پرې ځانونه بیخي ننګاره کړو چې دا موږ نشو کولی، او یا خو موږ په دې هکله ضروري اقدامات وکړو. د یادونې وړ ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې د ناټو د لوړپوړو چارواکو په یوې غونډې کې کړې دي. ښاغلی پومپیو چې د کمې موافقې خبره کوي دغه په 1978 کال کې امریکا او روسیې لاسلیک کړی ده، خو اوس امریکا تور لګوي چې روسیه د دغې موافقې نه په پرله پسې توګه سرغړونه کوي. او د امریکا په سنا کې ځینې لوړپوړو سناتورانو یو ځل بیا هغه تور تکرار کړی دی چې وایي د سعودي خبریال خاشقجي په وجنې کې د سعودي ولی عهد سلمان ککړ دی. دغه سناتوران وایي چې په کار ده په دغه اړه باندې تحقیقات وشي. د یادونې وړ ده چې سناتورانو یو ځل بیا دغه خبره په داسې وخت کې تکرار کړې ده چې ولسمشر ټرمپ په پرله پسې توګه ویلي دي چې د سعودي عربستان نه ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ وایي چې په دې وجه د سعودي عربستان ته ضرورت لري چې په سیمه کې د امنیت لپاره د ایران د رول مخنیوی وشي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون پیل سوه او نن به پر افغانستان بحث کوي. د ناټو سرمنشي پرون په واضح ډول وویل چې دی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په افغانستان کې د سولې د راتلو ملاتړ کوي. پر دې سربیره د امریکا د دفاع وزیر پرون په پینټاګان کې د هند د دفاع د وزیر سره په ملاقات کې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې په پای ته رسېدو ټینګار وکړ او له ټولو مسؤولو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي او نوموړي وویل چې امریکا به د افغانانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د سولې لپاره خپلو جدي هڅو ته دوام ورکړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو غوښتونکی دی. سرمنشي د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له قید او شرط پرته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی وکړ. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس نن پیل شو او سبا پر افغانستان خبرې کیږي. خو سرمنشي زیاته کړه چې ناتو به د افغان ځواکونو روزنې، مشورې او د ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. ناتو په همدې هدف او د سیاسي حل لارې په موخه د افغان ځواکونو روزنې، ملاتړ او مشورې ته دوام ورکوي څو طالبانو ته دا روښانه شي چې هیڅکله یې په جګړه نشي ګټلی. له همدې امله باید د سولې مذاکراتو ته راشي او له افغان حکومت سره د سولې په واقعي خبرو کې برخه واخلي.
ستولتنبرګ وویل ناتو د روسیې او ایران په شان د سیمې له نورو هیوادونو هم توقع لري چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
We strongly believe in
موږ په جدي ډول د سیاسي خبرو اترو لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوو. ناتو له همدې امله سری کرښې نه ټاکي، دا د هغو کسانو کار دی چې خبرو میز ته کښېني.
اخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر ټرمپ د لیک تر لیږلو وروسته یو ځل بیا د پاکستان پر نقش بحثونه پیل شوي دي.
موږ له ټولو مسؤولو هیوادونو تمه لرو چې د نړۍ په دې سیمه کې د سولې د بهیر او د جګړې د پای ته رسېدو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې جګړه څلوېښتو کلونو ته نږدې کیږي. دا کافي ډیر وخت دی او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې د ملګرو ملتونو لومړی وزیر مودی، جمهور رئیس غنی او ټولو هغو لورو ملاتړ وکړي چې د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي.
ماتس په پینټاګون کې د هند دفاع وزیر سره د لیدنې پر مهال وویل د افغانستان د سولې بهیر له ډیپلوماتیکي لارې تعقیبوي او متحده ایالات به د افغانانو د خوندیتوب او د جګړې د ختمولو لپاره خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن یو سروي شي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانانو خواخوږي په بیساري ډول کمه سوې ده. د دغه بنیاد نظر پښتنه شي چې 2.8% افغانان له طالبانو سره خواخوږي نه لري، خو په عین وخت کې څباندې 8% افغانانو د هیواد د راتلونکي په هکله اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې تر سره سوی یو تازه سروې ښیي چې لا هم ډیری افغانان د نامنیو، خراب اقتصادي وضعیت او نور ستونزو له امله د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د ډیموکراسۍ په اړه د افغانانو ډاډ تر پخوا زیات سوی. د آسیا بنسټ په دې سروې کې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه د څه د پاسه 15,000 کسانو څخه پوښتنې سوي چې 50% ښځې دي. سروې ښیي چې 68% ځواب ورکوونکي فکر کوي چې افغانستان پر ناسم لور روان دی، چې 73% یې لامل ناامنی، 8 سلنه اقتصاد او 3 سلنه ضعیفه حکومتداری ګڼي. په سروې کې راغلي چې 3 سلنه افغانان فکر کوي چې هیواد یې سمې خواته روان دي، چې 2.5 سلنه یې لامل د امنیت شوالی بولي، 8 بیا رغونه او 9 سلنه یې د حکومتداری شوالی ګڼي. د دې سروې له مخې 5 سلنه افغانان د اقتصاد په اړه اندېښمن دي او وایي چې د کارموندنې فرصتونه یې خراب شوي. لکه څنګه چې ولسمشر څو موده وړاندې خپله اعلان کړه چې تر 8000 زیات امنیتي ځواکونه مو په 13 کلونو کې له لاسه ورکړي، دا په هیواد کې بد امنیتي وضعیت ښیي چې زموږ په سروې کې هم دغه اندېښنو انعکاس موندلی او خلک ویره لري چې په لاریون او یا ټاکنو کې ګډون وکړي. سروې ښیي چې 28 سلنه افغانان له رایې ورکولو ویره لري چې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی ښیي او 23 سلنه ځواب ورکوونکي په سولهیزو لاریونونو کې له ګډون څخه په ویره کې دي. بلخوا سروې ښیي چې 20 سلنه ځواب ورکوونکي له کوره بهر د ښځو د کار ملاتړي دي او 4 سلنه د ښځو د زده کړو ملاتړ کوي.
کله چې دوی نه دا پوښتنه وشوه چې د مېرمنو کوم لوی مشکل دی، کومه لویه ستونزه ده، تاسو دلته وینئ چې اولنۍ ستونزه چې دوی اده کړې هغه د تعلیم ده، چې تعلیم ته دسترسی نه لري، او دوهم د دوی حقوق دي چې دوی ته خپل حقوق نه ورکول کیږي، او بیا د دندو نشتون دی، همدارنګه تشدد دی، او اقتصادي مشکلات هم په دې کې شته.
د آسیا بنسټ سروې ښیي چې طالبان داعش غلا او مجرمین په سیمه ییزه کچه د خلکو د امنیت لپاره ګواښ دی. د سروې له مخې 28 سلنه ځواب ورکوونکي وایي چې له طالبانو سره هیڅ همدردي نه لري. عام افغانان د راتلونکي په اړه بیلابیل نظرونه لري.
امنیت لرو، اردو لرو، پولیس لرو، خدا بساس تا خکیږي زورواکی دی، جنگ سالاران دی، دا چې ختم شي ان شاء الله وطن به مخ په خکې دور روان دی.
دغه هیڅوک نشته چې دغه مونږ ته ډاډګرنه ورکړي چې ته اتمان به کور ته په ډاډه زړه ځې، په ډاډه زړه لکه نور هیوادونه.
د آسیا بنسټ مسؤلین وایي چې د دوی لخوا د ترسره سوي سروې د هیلو او اندېښنو ډکې پایلې له افغان حکومت او د افغانستان اړوند پالیسي جوړونکو سره شریکوي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مقابل لوري لا تر اوسه څرګند نه دی او نه یې په اړه مشخص تعریف په ډاګه سوی دی. دغه کمیسون ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې د عدالت له پامه غورځول د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي او د تلپاتې سولې لامل نه کیږي. په دې اړه تفصیل له کابل څخه د امریکا جغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې د بل هر وخت په پرتله زیاتې شوې دي، خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې لا تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لوری څرګند نه دی. د دغه کمیسون مشر سیما سمر په کابل کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب او اویایمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانستان اساسي اړتیا ده، خو په دغه بهیر کې د عدالت هیرول نه یوازې د تلپاتې سولې لامل نه کیږي، بلکې د مافیت فرهنګ پیاوړی کوي.
زما له نظره لومړنۍ مسله له سولې سره سیاسي ژمنتیا ده. موږ غواړو سوله وکړو، خو له چا سره؟ لا تر اوسه مشخصه شوې نه ده چې موږ له چا سره سوله کوو. هغه مشخصه ډله چې موږ غواړو ورسره سوله وکړو په خواشینۍ سره چې لا تر اوسه تعریف شوې نه ده یا پیدا شوې نه ده.
اغل سمر دغه راز وویل چې د سولې د ټولو مسایلو نه افشا کول یو طبیعي خبره ده، خو ټینګار یې وکړ چې حکومت مکلف دی د دغه پروسې 80% معلومات له خلکو سره شریک کړي. د هغې پر وینا په افغانستان کې قومي او ژبنیو جوړښتونو ته په پاملرنې له خلکو څخه د سولې د خبرو پټ ساتل د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د زیاتوالي او بې باورۍ لامل کیږي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش دغې غونډې ته وویل چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مقابل لوری طالبان دي او د حکومت د سولې په طرح کې د خلکو ټولې اندېښنې په پام کې نیول شوې دي. ښاغلی دانش ډاډ ورکړ چې د سولې لپاره د حکومت طرحه هر اړخیزه ده او پکې د افغانستان د لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار شوی دی.
با توجه به همین نگرانی است که چارچوب طرح سولی که تا هغه ول دغه اندیښنو ته په پاملرنې د سولې هغه چوکاټ چې د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د افغانستان د جمهور رئیس لخوا مطرح شوی د یوې جامع طرحې په توګه پکې د خلکو ټولې اندیښنې په پام کې نیول شوې دي. په دې طرحه کې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو او د بشري حقونو د ښځو حقونو او د خلکو د اساسي حقونو په ساتلو ټینګار شوی دی. د ښاغلي دانش پر وینا که د سولې په خبرو کې د اساسي قانون تعدیل ته هم اړتیا وي، نو په دې برخه کې به د اساسي قانون د احکامو پر بنسټ اقدامات وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. تر نوریدونکو، پرون کله چې د امریکا یو څلوېښتم جمهور رئیس تابوت کانګریس ته ورسید، یو شمیر امریکایي سیاستوالو او د کانګریس او د سنا غړو هغه ته د درناوي مراتب ترسره کړل.
ولسمشر ترامپ او میرمن یې ملانیا ترامپ پرون ناوخته کانګریس ته ورغلل او د پخواني ولسمشر جورج ایچ دبلیو بوش تابوت ته په احترام ودرېدل. ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د درناوي مراتب ترسره کړي، د یوې دقیقې لپاره یې چوپتیا غوره کړه. د پخوانی ولسمشر جورج ایچ دبلیو بوش تابوت د کانګرس په مرکزی دالیز کې ایښودل شوی دی. سیاسي مشران او عام خلک لیدو ته ورځي. د غزوی پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش او میرمنې لورا بوش واشنگتن ته د خپل پلار په وروستي سفر کې ورسره مل دي. پرون په واشنگتن کې په دغه مراسمو کې د بوش نوره کورنۍ او اولادونه هم ګډون کړی و. د بوش نږدې دوستان، ملګری او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جیمز بیکر، پخوانی مرستیال جمهور رئیس دک چینی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاول هم دغه مراسمو ته ورغلی و. په سنا کې د جمهوری غوښتونکي ګوند مشر میچ مکانل هیواد ته د بوش د څو لسیزو زیار او خدمت وستایو.
هغه یو لایق پیلوټ، د کانګرس غړی، په ملګرو ملتونو کې سفیر، د چین لپاره استازی، د سی آی ای مشر، اته کله مرستیال ولسمشر او زموږ ولسمشر پاتې شوی و. هغه امریکا په سړې جګړې کې او د پخوانی شوروي اتحاد د ماتېدو پر مهال رهبری کړه. کله چې د فارس په خلیج کې د قانون حاکمیت د دفاع اړتیا پیښه شوه، هغه پخپله په خپل مهارت موږ بریالی کړو.
د کانګرس مشر پاول راین هم د بوش کارنامې وستایلې.
Throughout his life of service,
ولسمشر بوش هیواد ته د خدمت په ترڅ کې محبوبیت ترلاسه کړ. د هغه شخصیت ساری نه لري. هغه په ډیر خاکساری د قدرت لوړو څوکو ته ورسید. د ازادۍ په غښتلتیا کې یې داسې نقش لوبولی چې پر څو نسلونو یې تاثیر کړی.
مرستیال ولسمشر مایک پینس په دې غونډه کې دریم او وروستی وینا کوونکی و. هغه د ولسمشر ترامپ استازیتوب د بوش د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه.
After the Japanese attack Pearl Harbor,
وروسته له دې چې جاپان د 1941 په ډیسمبر کې په پرل هاربر باندې برید وکړ، هغه غوښتل خپله ونډه ترسره کړي. نو هغه په خپل 13مه کلیزه کې د امریکا په سمندري پوځ کې شامل شو او له روزنې وروسته د امریکا تر ټولو ځوان د سمندري ځواکونو پیلوټ شو او د آرام سمندر جنوب ته ولېږل شو چې نږدې مړ شوی و.
جورج بوش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جنگي الوتکې پیلوټ و او په اویایمو کلونو کې د سی آی ای د مشر په توګه دنده ترسره کړه، د بل هر ولسمشر په پرتله اوږد ژوند وکړ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. اسرائیل د خپل ملک په شمالي سرحد کې د هغو تونلونو د تباه کولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې د حزب الله ډلې د لبنان څخه اسرائیل ته غزولي دي. د امریکا ژه خبريالي په دې باره کې دا راپور را لېږلې دي.
د اسرائیل فوځ وایي چې دوی د دغو تونلونو نه یوې چې د حزب الله ډلې د لبنان نه تر اسرائیل پورې د ځمکې لاندې جوړ کړی دی پیدا کړی، او داسې توقع هم کیږي چې دغسې نور تونلونه به هم جوړ شوي وي. د اسرائیل د فوز یو نتاق رونن مانا نس ویلی دی چې دغه 200 متر اوږد تونل په لبنان کې د کفر قلا د کلی دی وکور نشورو او سلویخ متره د اسرائیل خاورې ته غځېدلی دی. هغه وایي
کرګه موکت شلو بمتوله، אבל הוא הלך והתרחב לאורך כל הקו הכחול.
הغه وایي اسرائیل بدغه سي تونلونه پیدا کړی او هغه بتوا کاندي او هم بدغه عملیات په سرت کې نور هم پراخ شي. هغه دا هم ویلی دی چې دغه عملیات یوازې په خپل سرحد کې پیل کړی دی. اسرائیل نور کومکی قواوی هم سرحد ته استولی او وایي چې هر قسم حالت ته تیار دي. تر اوسه پورې د حزب الله ډلې په دې باب لا کومه تبصره نه ده کړې. د حزب الله ډله تقریبا 160,000 راکټونه لري او هغه د اسرائیلو ځینو سیمو ته رسیدلی هم شي. د لبنان د فوځوی منبع ویلی دی چې د لبنان په سرحد کې وضع آرامه ده. دغه عملیات د اسرائیلو د فوځ د هغو خبرونه یوه ورځ وروسته پیل شوي چې په هغې کې د اسرائیلو په صدر اعظم بنجامین نتانیاهو باندې رسمن د اداري فساد الزامونه لګیدلي دي. د اسرائیلو مقامات وایي چې د دغو عملیاتو پلان د ډیر وخت نه مخکې جوړ شوی و. د یهودیانو د اتحاد یو غړي او د اسرائیلو د خاصو قواو پخواني قومندان عمر بارلیف هم د دغو عملیاتو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. هغه وایي دا د اسرائیلو په داخل کې دفاعي عملیات دي او دا ډیر مهم عملیات دي. د امریکا د ملي امنیت مشاور جان بولتن ویلي دي چې د خپل حاکمیت نه د اسرائیلو د دفاع سي کاملا تاییدوي او هغه د حزب الله ډلې نه غوښتي دي چې اسرائیلو ته د ټوننونو د غزولو کار بند کړي او د شخړو د پیدا کولو نه لاس واخلي. د اسرائیل صدر اعظم خغلی نتانیاهو ویلی دی هر څوک چې په اسرائیلو حمله وکړي سخت جواب به ورکړي شي. هغه د دوشنبه په ورځ په بروکسلز کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم کتلی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د نړیوال خوراکي پروګرام د ادارې مشر خبرداري ورکړې دي چې په یمن کې به په سلګونو زره ماشومان د نامکمل غذا د نه موجودیت له کبله مړه سي چې که د مرستو د رسولو کارکونکي ورته په عاجله توګه خواړه ونه رسوي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
د نړیوال خوراکي پروګرام د سازمان اجرایه مدیر ډیوډ بیسلی دوه هفته په خوا یمن ته سفر کړی و. د خپل سفر په موده کې د سنا پر روغتون کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه ګڼ شمېر داسې ماشومان ولیدل چې بیخي کمزوري شوي وو. دی وایي هغه ماشومان چې د ولیدل د ژوندي پاتې کېدو چانس لري. ده دا هم وویل د هغو ماشومانو په باره کې اندېښنه لري چې وی نشولو دی او څرګنده کړله دوی کورونو ته واستول چې مړه شي ځکه چې په روغتون کې زیان و. بیسلی وایي یو ماشوم په لسو یا یولو صدقو کې په یمن کې مري ځکه چې د دغه بې رحمه جنگ بشري تراژیدي پیدا کړې ده. دی وایي ډبلیو اف پی وکولی شلو له 2 میلیونو ماشومانو له جملې نه 1 میلیون ته ورسېده چې د نامکمل غذا د ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي د حوثي له کنټرول لاندې سیمو کې 1 میلیون نور ماشومان اوسیږي چې هغوی ته د دوی رسیدل مشکل دي. مګر دی وایي هیله لري هغه خبرې به نتیجه ورکړي چې د او ټیم یې د حوثي یاغیانو د مشرانو سره د خپل سفر په وخت کې کړی وي. بیسلی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
because if we don't reach those million they will die or we anticipate I think it was 400,000 would die in the next few months if we don't get immediate access to those children.
ازکه دغه 1 میلیون ماشومان ته ځان و نه رسو دوی به مرشي. امنګ پښګوی کوي چې 400,000 ماشومان به پر اتونکو څو میاشتو کې مرشي ک ځان ورته و نه رسو. دا واقعیت ده، دا قطعي خبره ده، دا ډارونکو واقعیت ده. بیسلی وایي د څه باندې 3 کاله جنگ نه وروسته د دغه هیواد اقتصاد د تباهۍ پړاو ته رسیدلی دی. دی وایي 12 میلیونه خلک وږي دي او په دغه هیواد کې د خوړو قیمتونه لوړ تللي دي او مجبور شوي دي چې اکثره خواړه وارد کړي. ده دا یو بشري طوفان یاد کړ. دی وایي ده ته چې څه شی هیله پیدا کړې ده په ارادي توګه د دغه جنگ پای ته رسول دي او دا به په جنگ کې د ټولو خواوو فکری روحاني او جسمي ستړیا بدله کړي. بیسلی بیا وایي د هغه چا سره چې ما خبرې وکړې هغو د حل ارزو لرله او هیله ده چې د سولې خبرې به سبا یا بله ورځ پیل شي چې موږ ته به د دغه هیواد د ماشومانو سره د مرستې کولو هیله پیدا کړي. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره د 8 میلیونو کسانو د مړولو لپاره په میاشت کې 100 میلیونه ډالر مصرف کوي. بسلی وایي د هغو خلکو شمیر زیاتیږي چې خوړو ته ضرورت لري او ښایي چې شمیر 12 میلیونو کسانو ته ورسیږي او په دې سره به د میاشتې لګښت 162 میلیونو ته ورجګ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیله سته چې په راتلونکې اونۍ کې په افغانستان کې د پاکستان د ویزې په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تیره ورځ اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې دغه مسأله په جدي ډول وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پایتخت کابل او ننګرهار کې د پاکستان د ویزو د ورکولو په برخه کې ستونزې زیاتې سوي دي او هره ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری ته د ویزې لپاره مراجعه کوي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخته د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یوه افغانه ماشومه تر پښو لاندې او بیا مړه شوه، د افغانستان اجرائیه ریاست وایي افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکړې په موضوع کې ستونزې د دوی لپاره جدي دي او د هواري لپاره یې هڅې کوي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د موضوع اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له نږدې څاري او په همدې اړه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې په کابل کې د پاکستان له سفیر وغږیږي چې د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
دا مسله ډیره هیښوونکې ده، زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په دغه یو وضعیت کې چې زموږ هیوادوال ښځې ماشومان ځوانان سپینګیري ساعتونو سفارت او په ننګرهار کې د قونسلګرۍ مخته ولاړ دي، دا زموږ لپاره قابل د قبول نه ده. موږ هیله من یو چې بهرنیو چارو وزارت هر څه زر دغه مسله تعقیب کړي له سفارت سره او ترڅو یو حل لاره پیدا شي.
خغلی خوزون وای اوس هیله شته چې پراتلونکي وونه کې به د پاکستان د ویزو په صدور کې اسانتیاوي رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لتیرو 100 میاشتو را په دی خو په پایتخت کابل او ختیز ولایت ننګرهار کې پاکستان د خپل ویزو په صدور کې سختی راوسته ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم دغه مسله د اندېښنې وړ بللې ده. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون به د پاکستان د ویزو د صدور په برخه کې ستونزې وڅېړي او له اړوند اورګان سره به یې شریکې کړي. عیني شاهدان وایي هر ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخته راټولېږي چې ویزه ترلاسه کړي، خو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله نه توانېږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 8000 کسان د ویزې د اخیستو لپاره مراجعه کوي، خو د پاکستان قونسلګرۍ ایله 300 یا 400 کسانو ته ویزې ورکوي چې دې کار د خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې له دومره سختیو سره سره ولې هر ورځ زرګونه افغانان غواړي پاکستان ته د تګ ویزه ترلاسه کړي. مدني فعال راحت ګل جرمل وایي
په پاکستان کې روغتیايي خدمات چې دي یو څه د افغانستان د مختلفو روغتونونو ارزانه دي، په عصري ټکنالوژي باندې سمبال دي، ځینې خلک هلته کاروبارونه لري، ځینې خلک هلته خپلوي لري. دغه د خلکو د مختلفو لاملونو نه ورتګ د دې لامل شوی دی چې ډیر زیات هجوم په د پاکستان په سفارت او کنسولګری باندې د ویزو د اخیستو لپاره برابر شي.
نوموړی وایي پاکستان هم هغه شمیر کسانو ته چې لازمه د ویزې نه ورکوي، نو ځکه ورځ تر بلې ګڼه ګوڼه ډیریږي چې اوس یې له توانه دوی هم نشي وتلی. ښاغلی زیارمل غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د طبابت په برخه کې په کور دننه اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو خلک اړ نشي د درملنې په هدف نورو هیوادونو ته خپل ناروغان یوسي، ځکه د نوموړي په وینا هر کال افغان ناروغان میلیونونه افغانۍ په پاکستان او هندوستان کې د ښې روغتیا په هدف مصرفوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دی په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.